د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت معین وای چې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او دا وزارت هڅه کوي چې خپل خدمات نور هم ښه کړي.
سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوال شبکو راسن نه سو اخیستای. مونږ باید د خپل ګاونډو هیوادو له طریقه ورته ورسو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له موین ایمل مرجان سره مو د حقیقت صدې اونیس پروګرام کې خبري کړې چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې د انصاف پلاټک له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو خو اوس راځو د نور موضوعاتو ته. د بلغاریا پولیسو هغه کس نیولې دی چې د له ترکیې له پولیس سره له کډوالو سره بد چلن کوه او نه پریښودل چې کډوال له پولې واوړي. تر دې وړاندې د بلغاریا صدر اعظم د دې کس او ځینو نورو چې له هغه سره ملګرتیا کوله کړنې ستایلې وې او هغه د هیواد د پولو د خوندیتوب لپاره یوه ګډ هڅه بللې وه. تفصیل لفرې بازاهر اوري.
په بلغاریا کې دغه کس د سه‌شنبه په ورځ وروسته لغه ونیول سو چې له کډوالو سره د بد چلند ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره سو. په ویډیو کې دغه کس ښودل سوی چې د ترکیې پولې ته نږدې درې کډوال تړلې دي او د یو نامعلوم کس ژغ په انګلیسي ژبه چیغې ورباندې وهي چې ژر بیرته ولاړ سي ترکیې ته. د دې ویډیو له خپرېدو سره د بشري حقوقو د فعالانو انتقادونه هم راپورته سو. د بلغاریا لوی څارنوالۍ ویلي چې د قضیې په اړه څېړنې کوي. د دغه وخت صدر اعظم بویکو بوریسوف وړاندې د دغو کسانو کړنې ستایلې وې او ویلې وې چې د هیواد ساتنه د ټولو ګډه دنده ده. خو د بشري حقوقو د فعالانو لخوا د نوموړي پر څرګندونو تر انتقاد وروسته ښاغلی بوریسوف له خپلو خبرو واوښت. نوموړي پر فیسبوک باندې لیکلی و چې ټولنه باید بې تفاوت نه وي خو د خلکو حقونه هم باید تر پښو لاندې نه سي. نه یوازې دا چې هیڅ غیر قانوني او غیر انساني کړنې ته اجازه نه ورکول کېږي بلکې داسې کسان به د قانون لمخې تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه پېښه وروسته لغه سوې چې په بلغاریا کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمه ییز وګړي د ډلو په بڼه راپورته سوي او هغوی واته له ترکیې څخه د کډوالو د ورتګ مخه نیسي. که څه هم د دوی دا کار د یو شمېر بلغاریانو لخوا ستایل سوی خو بلخوا یې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. تېره اونۍ په هغه وخت کې یوې ټول پوښتنې وشوه چې 60% خلک فکر کوي چې دغه کډوال د هغوی کورني امنیت ته یو ګواښ دی. د بلغاریا سرحدي پولیس وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 10 کډوال نیولې چې د سوریې او افغانستان وګړي وو. ډېری کډوال له ترکیې یا یونان څخه د بلغاریا او یا د بالکان د نورو هیوادونو له لارې هڅه کوي شتمنو لویدیځو اروپایي هیوادونو ته د کار او یا ښه ژوند لپاره ورسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او مخکې له دې چې د انصاف په لټه کې او حقیقت د یونیس پروګرامونو ته ور ورسیږو، زو کوټې ته د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په کوټه کې د پښتورګو د ناروغیو له یوې ځانګړې څانګې سره مرسته وکړه. د هغه څانګه ده چې چارواکو ویلي د ځایي اوسیدونکو سربیره به دغه راز افغان کډوالو ته هم خدمات وړاندې کوي. د پښتورګو دې روغتون ته د بلوچستان په ګډون له افغانستان او ایران هم ناروغان ورځي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په اړه تفصیلي رپورټ لري.
د کوټه پر سمنګلې سړک د پښتورګو یوازینی دولتي روغتون ته د بلوچستان په شمول له افغانستان او ایران هم سلګونه ناروغان راځي او په دې روغتون کې درملنه کوي. د وی اندازې لمخې په دې روغتون کې په کال کې د شاوخوا 3000 ناروغانو د پښتورګو د بدلولو او ډیالیسز عملیات کیږي. نعمت الله هم په دې روغتون کې بستر یو ناروغ دی چې تازه د پښتورګو د تصفیه عملیات یا ډیالیسز شوی دی.
ما نوم نعمت الله ته تقریبا 25 کال کې سدا ګردو کې ډبرې بسغه
په دې روغتون کې په خواله یو ناروغ د پښتورګو د عملیاتو 6000 کلداري اخیستل کېده خو اوس تازه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر په دې روغتون کې د ډیالیسس څانګې د جوړولو یو 6 میاشتنۍ پروژه پیل کړې چې تر هغه وروسته به د شاوخوا 300,000 ناروغانو وړیا درملنه پکې کیږي. د یو این ایچ سی آر ایالتي مشر دینیش شرسته د دې روغتیايي پروژې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ
مخکې هم په یو شمېر روغتیايي روغتیایي پروژو کې مرسته کړې. دغه هم یوه دا ډول مهمو او اغېزمنو پروژو څخه ده چې یو این ایچ سی آر یې پر مخ بیایي. دلته به د پښتورګو د ناروغیو لپاره د ډیالیسیز عملیاتو یوه 15 بستریزه څانګه جوړیږي. همدارنګه به ځینې نور وسایل هم دې روغتون ته ورکړو او د کارکوونکو لپاره به یې طبي ورکشاپونه هم جوړ کړو. د یو این ایچ سی آر په مرسته له 2009 میلادي کال راهیسې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغان کډوالو اغېزمنې شوي دي، د روغتیا، تعلیم او نورو برخو کې شاوخوا 3500 پرمختیایي پروژې سرته رسېدلې دي. دا روغتیایي پروژه هم د راها په نوم د همدغو مرستو یوه برخه ده. د یو این ایچ سی آر ویانده جویریه ترین وایي د پښتورګو د ناروغیو د دې څانګې جوړېدل به ځایي او افغان کډوالو ته برابره ګټه ولري.
کله دا شی دا پروژه کمپلیټ سي، هغه بعد ډېر کسان بیا بنو څوک زی کراچی لا، څوک زی اسلام آباد لا، هغه ګرد بیا بنو دلته راز. نو یو این ایچ سی آر ود راها موږ دا غواړو کې دا کم ایریاز چیرې ریفیوجیز ته ولې په کوټه کې هم ریفیوجیز موږ لرو، نو په دا ایریا کې موږ فوکس دادی. دا ډېر غټ پروجیکټ به او دا پروجیکټ سره ریفیوجیز سره زیات لوکل پاپولیشن فائدہ اخلي.
د پښتورګو د ناروغیو د دې ځانګړي روغتون مشر ډاکټر کریم زرکون وایي د پښتورګو د ناروغیو په اړه د پوهاوي د نشتوالي له امله په خلکو کې دا ناروغي ورځ تر بلې پسې زیاتیږي. خو وایي د بلوچستان د روغتیا د وزارت او یو این ایچ سی آر په مرسته به په دې روغتون کې یوې خواته د زیات شمېر خلکو درملنه وسي، بل لور ته به د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په خلکو کې د عامه پوهاوي لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
خلک بېخي زیات دي، افغان مهاجر دلته بېخي زیات را روانه دي. موږ تقریبا 70-80% هغه هم ټریټ کوو. دیکھو ایران سره روان دي، سند سره روان دي، ټول بلوچستان کې واحد پبلک سینټر دا دی چې موږ دا ډایلیسیز یونټ کوو، لیکن دا صرف دغه دی ټریټمنټ دی. موږ اصل شای چې دا دی چې موږ مخ نیوای وی سي، مطلب چې معمولی بیماری وی په هر شهر کې په هر کلی کې ان شاء الله موږ ګرځو ګرد بچو کو چې اول سر کې د کډنی مسله وی هغه حالت ټریټ کو بجای چې دای د کډنی فیل سي په ډایلیسیز را سي په ټرانسپلانټیشن را سي.
د یو این ایچ سی آر په مرسته دغه پروژه به د روان کال تر اگست میاشت پوری بشپړ سي، چې په نتیجه کې به د ډیالیسیز یا د ماشین په وسیله د وینو د پاکولو 15 بستریزه څانګه جوړ سي او د پښتورګو د ناروغیو په درملنه کې کارېدونکو ټول وسایل او اسانتیاوي به ولري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو هیله د روغ او بریالي وسی. دا ځل مو د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د یو ځوان ستونزه راخسته چې تحصیل کړي او غواړي چې خون کې شي. د دې ستونزه به له د لخلې واورو. خورو رمې رباني وکړي، لومړی خپل ځان معرفي کړي.
نوم مې اسدالله د امین الله زویم، د میدان وردګ ولایت.
تاسو له کوم ځای تماس نیولې؟
استیدابات ولسوالۍ د تنګید زرینه.
ورور رستا ستونزه څه ده؟
درې واري ما امتحان ورکړی په هغه کې میدان شار کې، مارې درې واري کامیاب شوی ما. هوایي ټولار شما فکر وړه ټولار شما فکر ټول مکتوبونه غواړم چې واخلم. هغه مکتوبو کې د ما سره موافقه یا نه کوي یا مدیر خوښنی او هر واری چې د بسن اعلانې کې د امام ابو حنیفه د لسی خصوصا اکثریت یې ریاضي ورکوي. خپل د ریاضي استادان دلته ریاضي د معرف تقریبا ریاضي استادان چې هیڅ نه وین 22 تنه یا 80 تنه داسې استادان لري. نو یم چې د بیولوژي یا استاد دی کې غلان د وای اضافه نه یم موږ چې یو بس د بیولوژي مرکز شي او د کیمیا مرکز شي دا مسلکي استادان غواړي دي اجتماع ته هم ورکړل شي او بل د خپل بسونه د خپل وسغه لپاره جوړوي، د خپل خپل خوان لپاره اکثریت وخت خپل خپلوان مرتي کوي. نو پر اوسه کالم د انګلیسي بس ورکړو دا څه میاش کې د انجینر د انګلیسي بس استاد و تر د انګلیسي نه فارغ و د ادبیات نه، مګر خپل زوم یې ونی و سیت ولا پنهم. نو دا مشکلاتې
تاسو وویل چې درې ځله د امتحان ورکړي، آیا یو ځل امتحان کافي نه؟
خو چې یو ورکه کامیاب شي شپږ میاشتې کې بیا د امتحان باطلېږي، بیا یو بل امتحان خلی، بیا شپږ میاشتې پس دا امتحان باطلېږي، بیا بل امتحان خلی. په دې شپږ میاشتو کې تاسو کامیاب شو چې ځاتې مو مکتب پیدا کړی مکتب غری پیدا کړل.
کچېری دوی بیا امتحان وغوړي تاسو حاضر راستي چې بیا هم امتحان ورکړي؟
خپل په قدر کې فارغ شوم یوسف شه پس بیا امتحان ورکوم ان شاء الله چې بیا هم کامیابی کوم زه په باور لرم.
ستاسو رشته څه ده او په خپل رشته کې د څومره تحصیل کړی؟
رشته مې بیولوژي ده، بیولوژي نه فارغ یم، د لسانس استاد یم، قدرم لرم او غواړم چې بیولوژي استاد په هر مکتب کې ویزه درس ورکوي شم. که دلته اوس نه کېږي یا مدیران داسې دي یا ګڼ کاغه ده خپل خپل ویله یا رشوت ایجاد شی دي او بیا د خپل ولایت معرفي کړه چې بل ولایت کې مسلکي استادان وي.
یعنی ستاسو په نظر د بیولوژي، کیمیا او جغرافیه د استادانو لپاره ضرورت هم شته او بستونه هم شته، خو دوی نه غواړي چې یو کس پکې مقرر کړي، دوی رشوت غواړي او کواسطې ته د مجبوروي.
اصلا د رشوت او د واسطې خبرې زلم پور نور نه پوهیږم، خو چې دوی خپل د بس په خپل کټ کې جوړوي چې اوس هر وار د بیولوژي بس و ریاضي بس ورکوي، هر وار د ریاضي بس ورکوي یا د بیولوژي خپل د ریاضي 22 ځان توان چلري، نو بس بعد بیخی دی بیولوژی نو ریاضی بیخی نو روانه نیسی ده، نو رو نیسی دی داری دی ادبیات دی و نیسی دی انگلیسی دی و نیسی یا دی بلی کم یو چه ضرورت پرسنه دی بیولوژی دی و نیسی یا کیمیا دی و نیسی ده داشه نوان چی تانا زرد و بیر خلق دی دلتا مایم چی باید هر مسلک سرده دلتا مقرر دی و اصلا دیم رئیس معرف سره ده خبر شریکه که چی مقصه و گو آخر ده مدیران هم خپلا دی آخر غصنا دی زی مهمان با حنیفا دلسی دایی خپلا و گوری چی سم را دی ریاضی استازان لدی او د ریاضي استادانو ته دوه ویشت نفره ته په یو مکتب کې ضرورت شته، بیا هم بیا د ریاضي پاس تور کوي خو باید بیا بس بلات کایپل بس
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، د دې ځوان ستونزه مو واوریدله، دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او وا به وری چې مسؤلین د دې ستونزې اوارې ته څه ډول ژمنه کوي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد پوښتلی دی. جناب مهرداد، تاسو خو به د اسدالله ستونزې اوریدلی وي، په دې برخه کې ستاسو نظر غواړم.
اقدام معلم صاحبا فقط رایش اینمو شرکت در امتحان رقابتی است؟
د ښوونکو صاحبانو لپاره یو لار داده چې په رقابتي ازموینه کې شرکت وکړي، هر کس چې بریالی سي استخدامیږي. خو د وزارت د نوې مشرتابه راتګ سره تاکید پر دې کېږي چې په کوم ښوونځي کې د کوم مضمون تدریس ته اړتیا سته. موږ مخکې له مخکې اعلان وو چې دا ازموینه د درې یا پنځو مضمونونو لپاره اخیستل کېږي او هر څوک پکې د خپلې رشتې سره سم ګډون کوي. که زموږ د دوست امتحان ورکړی او په خپله رشته کې کامیاب سوی وي، هرومرو مقررې شي، خو لږ حوصله دې وکړي، د استخدام پروسه پیلېږي.
مهرداد صاحب، دی وایي د هرو شپږو میاشتو وروسته یې تر اوسه درې ځلې امتحان ورکړی، په هر امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو ورته وایي چې بس نشته او انتظار وباسه. دی دا هم وایي اقتصادي وضع خرابه ده او دا انتظار به تر کومه وي؟
کار
اینا بکنن خیلی که همی یک ورقی ارز نبود. دیده یه و عریضه انشالله مش به ستونزه اواره کرو.
ده کل کولی شی چه خپل عریضه تاسی تولان دیگری؟
هم میتونن هفته نو بیاین ما ببینیم
نوی اونه که دی مشتم را جاوه کری. مش به ده میدان ورده گوده پوهنی له مسئولین و سر موضوع شریکه کرو. خوش شرط داده چی مش لمره ستونزه و تیرو او بیا ده ستونزه اواره ایت ده قانون له مواد و سرسام اقدام کرو.
د کتا ستا مراجعه وکړي او خپل اریزه راوړي، تاسو ورسره د مرستې ژمنه کوي؟
در حل از اون مشکل ما همکاری میکنیم.
د دې ستونزې په حل کې موږ همکاري کوو، البته د قوانینو په پام کې نیولو سره. هیله ده دا وزارت ته راسي څو ووینو چې ستونزه څه ده.
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه لرئ، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ شمیره ده 0 9 8 9 0 3.
د انصاف پلټه کې. حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه محمد حدیث پردي سیمو د حقیقت سدي په پروګرام کې داونه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرسیال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم وین صاحب چې وخت راکړ. سر کې کا په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې موږ د کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مونږونه ګړندی پرمختګونه
ډیر منن ډیر من خیر اوسې. څنګه چې تاسو معلومه ده د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کلو کې موږ ډېر بنظیر کشفت درلود او موږ وتوانېدو په تیرو 15 کلو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو د یو لسونه ترینه برخمن ول د افغانستان لسونه هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او موږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې موږ کېدای شي د آسیا میانا یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د موږ ظرفیت هم لوړ سي او موږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم ځکه ډېر نور جزئیات لري. په تیرو دوه درې کالو کار کړی
بله برخه چې ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تیرو دریو کلو کې یا په مجموعي ساته وایو په تیرو 15 کلو کې مخابراتو سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لا غیر سترګې نشي پټ کېدای. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کې د ټی ټی شي هغه په هماغه شکل وړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا په کې او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترې نه چرته شوي یو. هماغه وجه چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغییرات راسي، نوي مسایل راسي تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خدا و چې بېخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ افغانستان تر د سټلایټ له طریقه ده. سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه سو اخیستای، مونږ باید د خپل ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته تدار کړي پاکستان هلته هغه ستونزې وي، هغه ستونزې تغییر کراغې. خو تاوان د نوري فایبر پروسه د ریکالو پروسه را ده، سوچي مونږ هر ګډ د افغانستان تر رسیدو، یعنی کړي تغییر حساب مونږ ګورو په دې لاسو کالو کې نو یو تغیر مونږ وینو او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلی چې بس مونږ کار تکمیل ده، مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو، چې قراردادونه سره امضا کړو. هغه به لا انټرنیټ بیره ټیټه کی او د انټرنیټ کیفیت به کی. د دې کال تر پایه پر 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ دالرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دغه ټارګیټونه مونږ ځان ته ایښي دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا پاره اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی،
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سیند مونږه وطنوال د دې پرتل کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی او مونږ سره دادی، څو فاکتور دي. یو خدای راته د غجی نفوس د غجی بازار ډیر غټ ده، دې جی بازار هم راغټنه، نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د مونږ بازار لګونه وړله. یو په سلګونو میلیونو پورې د مونږ ټول ټال یو 25 میلیونه درس میلیون نفوس، نو یو دا فاکتور ده. دون فاکتور دا چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جناتور ولري او جناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 40 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه صحیح ته ورسیږي. یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په هغه اتاق کې یو کس مصالحه او یو کس جناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغه هوادو کې چون کې پایو ته خاري برق راځي او هلته د امنیت نگران ضرورت نه سره پایه ولاړه ده، دغه اضافه اداري مصرف ته چې دا هم راځي پته په یو دقیقه باندې تقسیمېږي. بل برخه دا چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټی په برخه کې چې دلته لرو، دا چې بیا موږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کوو، د هغوی قدر له موږ نه ډیر زیات ده او موږ نه ډیر پوه هم ده، ځکه ډیر عمر یو په دې له موږ نه زیات په دې سکتور کې تیر کړي. نو موږ که یو انجینیر استخدامو، نو هغه ډیر ساده تا ته وایي چې ماته باید یو $1,500 راکړي، پورته انجینیر خو پیدا پاکستان والی مملکت کې کته $1,500 راخلی او $40,000 کلدار تر جوړیږي، یعنی په $40,000 کلدار هلته کوسي چې سر انجینیر ونیسي. خو دلته مونږ یو ساده کس تازه پوهنتون فارغ هغه هم دا ډیمانډ لري، نو دا خپله دغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف سره هغه هم دلته لوړ ده. آخري موضوع سره هغه د امنیت ده. د دغو شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي، یوغوی اکثره په داخل د مملکت کې نه پاتې کیږي، یوغوی یا هند کې یا په دوبۍ کې د نږدې شاوخوا هیوادو کې. نو د یوغوی د تګ راتګ او د یوغوی د بودوباش دا مسایل دا هم دوی را اخلي، نو دا ټول مصارف را اخلي، دا په دقه باندې تقسیمیږي، نو د دقیق یو قیمت راوځي. دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د موږ سره په پرتله ډېر ټیټ. موږ چې اوس دغه خپل داخلي حساب لرو، دوی نه دا معلومات راخلو، دوی یو حد ته راغلي دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت راټیټي، نو دوی یا په تاوان کې ځي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی سي. له بلې خوا نه موضوع د ټاکس په دغه سکتور باندې ډېر زیات ټاکس را روان ده. د دغه لس فیصده ټاکس نه مخکې هم د مخابراتو سکتور یو له هغه سکتورو څخه ده چې ډېر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګېدلی، او دغه لس فیصده موضوع لا هم په دوی باندې ډېر تاثیر کوي. یعنې صحیح ده، یو خوا نه دا کتل کېږي چې لس فیصده ټاکس د مشتری له جبه ځي، خو نه دا راسان په دوی باندې تاثیر کوي، ځکه مخکې که تا سل افغانۍ کار ته اچوو نو تا به د شرکت ته سل افغانۍ ورکولې، او د شرکت ته نوي افغانۍ ورکې. نو که د 5 میلیونه مشتری واوسیږي او له 5 میلیونو مشتریانو څخه ټول 10 افغانۍ کم د ده مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی، نو د په عمومي هغه مالی هغه باندې تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسایلو په دوی باندې یو څه تاثیرات راوسی دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئنه اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیاو سره سم مصرفیږي؟
څه اوس دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه، نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو، د همغې په اساس باندې موږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې موږ ځای په ځای کړی ده، له هغه سیستم نه موږ ډېر مطمئن یو چې هغه معلومات چې د شرکتونه موږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي. خو تر څو چې موږ وتوانیږو لا مطمئن اوسیږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کره واوسیږي، مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل واوسیږي، تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کړو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده، او د ارشا اداره باید د دغې سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راشي او بیا دغه پر شبکو کې نصب شي.
موین صاحب، د امنیت موضوع ته اشاره وکړه. ځان د تیره هفته کندوز ته تللم. په کندوز کې یعنی ماخام وروسته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې. په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي، او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو درکن ویل چې اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده، او په دې برخه کې مو څه کړي؟
بله، دغه ګواښ له تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو دوی شبکو ته متوجه ده. موږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول، همدغسې په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول. او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوه کړی ستاسو باید شبکې بندې وساتئ. تر ډیره حد پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو مونږ سره دا مرسته کړې ده چې مونږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي. نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې مسلسل بندې واوسیږي. وختن فوختن په بعضې ساحو کې بندې د 5 بجو نه وروسته، بعضې ساحو کې یو ورځ دوه ورځې بندې. نو داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی بند واوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه دې برخه کې ستونزه نشته؟
مونږ هم د کورونای چارو وزارت، هم د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ چې سیاسي مشکل حل سو، مونږ په دریو میاشتو کې تر څو چې مونږ خپل اداري مسایل به سر راټول کړو، مونږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېره زیاته مننه
وکړو.
ژوندون ته بادمی